درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د خلاصې دښمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصې دوا او په دې دروازه د بیا نشټې د مخنیوي لپاره خبري وشوې. له سیمې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه سرچینه هم درازوی دواړه خواوې د مذاکراتو پر مهال د پایلې تر رسیدلې چې نشته د حل لار نه ده او باید رامنځته کیدونکې ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. د تورخم دروازه 15 ورځې وړاندې وروسته له هغه وتړل شوه چې د راپورونو پر بنسټ طالب عسکرو یوه پخوانی پوسته بیرته جوړوله چې پاکستانی پوځیانو پرې ډزې پیل کړې. د ملګرو ملتونو نشي موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وای په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مت په نامه مواد د موادو قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن یکشنبه په یو مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوی په اروپایي ټولنه منځني ختیځ، جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوی چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. راپور وای په 2018 میلادي کال کې د دغو موادو د ضبط اندازه 2.5 ټنه و، خو په 2023 کې اندازه څه کم 1.5 ټنو ته رسیدلې ده. دا نشي مواد چې خلک یې د کریستال او کریستال مت په نامه هم یادوي د مرکزي عصبي سیستم د شدید تحریک سبب کیږي. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستي زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجه زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښته او د ټپیانو شمیر هم څه باندې 2000 ته رسیدلی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شول کیږي. مرستندوی او ژغورونکي ډلې په ژوندیو پاتې کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپای اتحادیه د ترانزیتي کوریډور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوی ډیلی کې لاسلیک کړه. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژي د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند او یوې لارې د ستري پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلي و د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپای اتحادیه او د جی شل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمېنه کیف هوایي حمله کړې دي. اوکراینی چارواکو ویلی په کیف او شاوخوا سیمو کې د دغو حملو پر مهال نږدې 2 ساعته د چاودنو شخونه اوریدل کېدل. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلی یو کس په پودل تاریخي سیمه کې ټپي شوی او د ښار یو پارک نږدې اور لګېدلی دی. د بلې خوا د اوکراین په یو ځواکونو اعلان کړی چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم په ایران کې د 2 جوړ شویو الوتکو له منځه 15 نسکوري کړي دي. د سودان د پوز مشر عبدالفتاح البرهان وای د سودان د نږدې 15 میاشتنۍ شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نو موري پرون شنبه د سرګندونې داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د ورستۍ شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د دې ټولنې د کمیسیون مشر مصافکی محمد تېره اونۍ د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یوه سیاسي سلاحکار سره وکتل. دې مسئلې د برهان د حکومت سخت غبرګون وپاراوه. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې بو اوري. د تورخم د بندیزو 15 ورځې پوره شوه. د طالبانو حکومت د دلاري بندیدان نه توجیه کیدونکې پلمه وبلله. د پاکستان د موقت حکومت د بندنوي چارو وزیر وای طالبان باید ټول تر هغه وځپی. د پاکستان د جمعیت علما ګوندوی هیڅ کله افغان طالبان د جنو د زده کړو مخنیوي ته نه دي هڅولي. په افغانستان کې د یو ډول خطرناکو مخدرو موادو قاچاق زیات شوی دی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د مراکش د زلزلې او د جیشل د غونډې حال هم درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نوري ترهګری ډلې وظفي جلیل عباس شیلانی د خبره پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریده وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض پارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلې ده. لبلی خوا د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګوندی توپ خلاف اقدام بللی دی. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیرش په خبره کړي ویل شوی چې د تورخم دواړو خواو ته پر جنازو سربیره زیات شمیر مسافر بند پاتې دي چې په هیڅ ډول نشي توجه کېدی. د دې موضوع د تفصیل لپاره لیما سپیشل را سره ده، لکه چې تخنیکی همکار وای چې لیما سپیشل لا چمتو نه دی. سنا کاکړ ته به ورشو لدی به وورو.
داسې مهال چې د تورخم دروازه د پنځمې ورځې لپاره بند ده، د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې د ملامتیا پړه پر پاکستان اچولی او د تورخم دروازې بندول یې د ښه ګاونډیتوب خلاف ګام بللی دی. دا اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خپره کړې پکې لیکل شوی، د تورخم دواړو غړو ته د جنازو سربیره په زیات شمېر مسافر، میرمنې، سپین ګیرې او ماشومان بند پاتې دي چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د تورخم دروازه پاکستاني حکومت وروسته تر دې وتړله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ یې عسکرو په طالب ځواکونو د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د ترمیم پر مهال ډزې وکړې. د طالبانو حکومت د همیلي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لس په پلمه په سلګونو کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي درولې دي. اعلامیه کې په واګه بندر کې د پاکستان پولیسو پوستې ته نږدې د افغان سوداګرو په انځرو بار د یوې لویې لارې د سوځول کېدو یادونه هم شوې چې له قوله یې لوی تشویش او بې اعتمادي رامنځته کړې. د طالبانو حکومت د تفاهم او ډیپلوماټیکو خبرو له لارې د ستونزو په اړه ټینګار کړی دی. د دې وزارت د وایان مرستیال ضیا احمد تکل په تیاره رسنیو ته پاسول شوی غږیز پیغام کې ویلي دي چې پکاده چې دواړه لوري د سیمې د تجارت، ترانزیت او اقتصاد د بهبود لپاره د ستونزو ته د مفاهمې له لارې حل لار ولټوي او اجازه ورنکړي چې سیاسي او نور مسایل، اقتصاد، تجارت او وګړو آزاد تګ راتګ ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ وویل د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوې. هغه د طالبانو حکومت د ننګرهار والي دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم لاره بنده ده او له خلکو یې غوښتي چې تورخم ته له تلو راتلو ډډه وکړي. په همدې حال کې دواړو لوریو ته بند پاتې کسان هم د تورخم لارې د ژر تر ژره پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. په دوی کې د تو خویندو د یوازیني ورور محمد یاسین، هغه د کلن ماشوم کورنۍ هم ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پښتونخوا کې وفات شوی و او اوس یې جنازه افغانستان ته نه راپرېښودل کېږي. بلخوا بیا له ډیورن پورې غاړې لندې کوتل کې د جمعې په ورځ خلکو لاریون کړی او ژر تر ژره یې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کړې. په پاکستان نیوکه ده چې په لوی لاس افغانستان سره په تړلو دروازو ستونزې جوړوي او غواړي له دې لارې خپلو سیاسي او نورو موخو ته ځان ورسوي، خو پاکستان بیا برعکس افغان لوری د ستونزو په جوړولو تورنوي. مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
جمعیت علماء اسلام ګوند وی دا ګوند په پاکستان او ټول نړۍ کې د تعلیم ملاتړ دی او هیڅ کله افغان طالبانو ته دا مشوره نه ده ورکړی چې د نجونو په مخ کې ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي. د جمعیت علماء اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله له ازادي رادیو سره په خبرو کې همداراس وویل چې دغه ګوند غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي، خو فیصله د افغان طالبانو په لاس کې ده. سلطان محمد سرور له حافظ حمدالله څخه د مرکه په پیل کې پښتلې چې د افغانستان د ملي امنیت په خواني مشر معصوم ستانګزي ادعا کړي چې د جمعیت علما اسلام یو پلاوی افغان طالبانو ته سپارښتنه کړي چې د جنو شونځي او په هنتونونو دي نه پرانیسي. دوی په دې حق له څوي حافظ حمدالله په جواب کې داسې وویل:
د افغانستان په شلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه څه پیښلی کوي. په دې کې جمعیت علماء اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علماء اسلام ځواک یا دغه شاشي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. دویمه خبره دا ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شویم د صحت موږ جواک او زموږ جماعت په 2012 بیا تر 2018 پورې حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې دا هغه دارالحکومت کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجونو یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل.
د خزو او انجونو د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپله جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې. ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړې. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان ومن یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده، د درې نه تر څلورو زرو پورې انجونې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې حاصلوي. زبه بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او داغه و حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړئ. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره د نجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي.
حافظ صاحب، اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي په اوسنی وخت کې، په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوي د دې نجونو د سکولونو
افغانستان کې؟ کچېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي کنه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړ چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه وي باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند ویاند حافظ حمدالله او چې ازادي رادیو سره خبري کولې او ویل چې ګوند په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګاوندی توپ خلاف اقدام بللی دی. له بل خو د پاکستان د بهرنوی چارو وزیر ویلی دی چې د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د ټولو سختریزو او افراطی ډلو په ضد اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د پاکستان موقت د بهرنوی چارو وزیر لقوله پاکستانی ورسپانو پرون لیکلی و چې د چترال په مسأله کې افغانستان او طالبان لاس نه لري. خو وروسته پاکستانی رسنوی وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر چې د طالبانو سفیر دی احضار کړی دی او د چترال د مسالې په اړه هغه ته ویلي دي چې باید طالبان د دا ډول حملو مخه ونیسي. لما سپیشل را سره ده د موضوع نور جزئیات لدی اورو. فکر کوم چې له لیمې سپیشلی سره مو تماس قطع شوی دی. ولاړ به شو یو بلې موضوع ته. په خبرونو کې مو واورېدل چې له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتو د مبارزې دفتر وایي افغانستان په نړۍ کې د شیشې تر ټولو چټک وده کوونکی هیواد دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې شیشه تر ډیره له قانوني بوټي او یا هم د عمان په نامه بوټي څخه جوړیږي چې له دشتو غرونو لاسته راځي. په ورته وخت کې د تیر جمهوری نظام له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت پخوانی چارواکي هم د ملګرو ملتو دغه راپور له حقیقت سره نشدي بولي. د جزئیاتو لپاره لنډ وخت په وروسته را سره اوسئ.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په څو شیبو کې به د ملګرو ملتو د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور جزئیات تر سره شریک کو. تر دې مخکې و بل موضوع په مراکش کې د وړې مشپې د مرګونی زلزلې د مړو شمیر له 2000 واوښت. د ریختر په کچه 6.8 درجې زلزلې د دغه هیواد یو تاریخي شار چې حق هم مراکش نومیږي تر ټولو زیات ځپلې او ډیر خلک به سرپناه کړی دي. اسد الله لودین را سره دی له دې نور چې زیات اورو.
د مراکش د وړمې ورځې په زلزلہ کې لوړپوړي ودانۍ او د هستوګنې ګڼ کورونه ویجاړ شوي چې له کبله یې خلکو ته د سر او مال درون زیان اوښتی دی. د زلزلې مرکز د الهوز ولایت ایغیل خارګي کې د ځمکې لاندې واو یا کیلومتره ژور وو. دغه سیمې ته تر ټولو نږدې لوی ښار د مراکش په نوم سیاحتي او تاریخي ښار دی چې خلکو ته پکې ډیر زیان اوښتی دی. په دغه ښار کې ګڼ خلک بې سرپناه شوي او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې په سر خلاصو ځایونو کې اوسیږي. د مراکش د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د یکشنبې ورځې تر ماسپښین پورې په زلزله کې د مړو شمیر 2012 تر رسیدلې او زرګونه نور کسان ټپیان شوي دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د مراکش په دغه سیمه کې دا زلزله د ویجاړۍ له اړخه په تیر څه باندې یو پیړۍ کې ساری نه لري. د زلزلې له کبله د مراکش په نوم زپل شوی ښار د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالو میراثونو په نوم لاړ کې ثبت دی او زلزلې د ښار یو شمیر دیوالونه او تاسیسات هم ویجاړ کړي دي. مراکش ښار په 19 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو یو پلاوی هم د شنبې په ورځ دغه ښار ته رسیدلی چې هلته تاریخي ځایونو ته د اوښتې ځان ارزونه وکړي او د بیا رغونې لارې چارې وسنجوي.
وس په بلډ شو د پاکستان د بهرنوی چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات ته لکه څنګه چې ویل د پاکستان د بهرنوی چارو سرپرست وزیر ویلي چې په چترال کې له بریده ورسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض پرلې او دوی ته د موضوع ډېره جدیده. لما سپیشل د را سره د استودیو سره وصل ده. مهرباني کوي نور جزئیات له تاسو اورو. لکه چې بیا هم ونت وانیدو چې لیمې سپیشل سره خبرې وکړو. لار پښو دی جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو غونډه ته په هند کې دا دوه ورځې غونډه پایته ورسیدله. که څه هم د سرمشیزي برخوالو په ځینو مسایلو موافقه وکړه، خو د اوکراین په اړه جدي پریکړه ونه کړه او نرمه ژبه یې وکاروله. د جی شل مشرانو د هند آزادي مشر مهاتما ګاندي ته د درناوي مراتب هم په ځای کړل. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د هند په پلازمینه نیوی دیلی کې د جی شل ډلې سرمشریزي تنن یکشنبه د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل که څه هم جی شل د سیاسي مسایلو پر ځای په نړۍ کې د اقتصادي مسایلو د حل لپاره ایجاد شوی، خو دا مناسب ځای نه دی چې په اوکراین کې د جګړې په تړاو ډیپلوماتیک پرمختګ وڅېړل سي. امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې هم د سرمشریزي نتیجه ستایلې، خو د اوکراین پر روانه جګړه کې د مسکو رول په مستقیم ډول نه دی غندلی. د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډله له 900 هیوادونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 15% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. ایمانویل ماکرون وایي د جی شل ډلې اعلامیه چې د شنبې پوره زور باندې هوکړه وسوه، د روسیې لپاره کومه بریا نه ده چې په دې سرمشریزه کې تر ډیره منځوي سوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د جی شل په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ځای ګډون کړی، نن دغه سرمشریزه ته په وینا کې د جی شل ډلې اعلامیه د مسکو لپاره یو بریا بللې ده. د جی شل ډلې په اعلامیه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې لغندلو ډډه سوې، خو دې ته اشاره سوې چې د تاوتریخوالی د بشري کړاو سبب سوې او په اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتنه سوې چې د سیمو د نیولو لپاره دې ځواک نه کاروي. د فرانسې ولسمشر د سرمشریزي د مراسمو تر ختمېدو وروسته وویل چې جی شل ډلې یو ور بیا د روسیې منځوي کېدل تایید کړل. ایمانویل ماکرون ویلی نن د جی شل ډلې اکثریت غړو په اوکراین کې روانه جګړه او د دې جګړې لیدلوری وغانده. په همدې تړاو کیف ویلی چې د جی شل ډلې سرمشریزي د افتخار وړ څه نه درلودل. په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله په لسګونو زره کسان وژل سوي، په میلیونونو نور بې ځایه سوي او په نړۍ کې اقتصادي بحران ایجاد کړی دی. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې پرون شنبه افریقایي ټولنې ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی ووایه. د هند صدر اعظم نریندر مودي د جی شل ډلې سرمشریزه په اختتامیه وینا سره پای ته ورسوله. د دې ډلې مشري به له روانې ډسمبر میاشتې د برازیل پر غاړه وي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو اصل د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 to 8 په شوندې بڼه له ازادي راډیو
نن د سپتمبر 10 د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانانو په منځ کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. تازه په سرپل کې د یو ځوان د ځان وژنې خبر خپور شوی. په وروستیو 2 میاشتو کې یو شمېر ځوانو افغان نجونو او هلکانو په پاکستان کې هم ځانونه وژلي دي. ارواپوهان د ځان وژنې علت بېوزلي، بېکاري او رواني ستونزې بولي. نور جزئیات له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې نن د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت امنی قومندانۍ د 13 کلن هلک د ځان وژنې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د یادې قومندانۍ ویان دین محمد نظري ازادي راډیو ته د دغه ځوان د جسد د تصویر په شریکولو وویل چې یاد ځوان د شنبې په ورځ ځان وژنه کړې ده. ویل کېږي دغه ځوان احمد رشاد د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د پسنۍ کلي اوسیدونکی دی چې د ځان په زندې کولو سره ځان وژنه کړې ده. د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د نوموړي د ځان وژنې انګیزه لا نه ده معلومه او په اړه یې څېړنې روانې دي. هڅه مو وکړه چې د دغه ځوان د ځان وژنې د لامل په اړه د نوموړي له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو بریالی نه شو. تر دې مخکې هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر ځوانو افغان کډوالو ځان وژنه کړې ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت اوسیدونکې مریم ساده د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه. نوموړی تیر کال له خپلې کورنۍ سره د امریکا د کډوالۍ کیس د بهیر د بشپړولو لپاره د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته کډه شوې وه. د مریم سادات مور پیکی عزیزی د نوموړي د ځان وژنې لامل داسې بیانوي:
د مریم جان سادات د مړینې لامل بې برخلیک ژوند او ناهیلۍ وه. هغې استرس درلود. په کیس کې هیڅ پرمختګ نه و. د ویزې موده مو ختمه شوې وه. ځینې داسې ستونزې وې چې هغه یې نه شوای زغملی. د ستونزو په هغې تیر اغېز وکړ او ځان یې د بلاک له پنځم پور نه ښکته وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه.
د مریم سادات له ځان وژنې وړاندې د سایم او زکریا بلوڅ زکی په نوم دوو نورو ځوانو افغان کډوالو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې وه. سایم د یوې ودانۍ له شپږم پور څخه ځان غورځولی و او زکریا بلوڅ زکی ځان زندې کړی و. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي د ځان وژنې نوي سلنه لاملونه په خلکو کې رواني ستونزې دي.
ځان وژنه یو بحران ده، او دا په دې معنا چې یعنی کله چې یو انسان فقر سره مواجه، محدودیت پرې وځي، تاوتریخوالی ورسره سوی، رواني تکلیف ولري، ټولنه کې مشکل ولري، کار مونه لري، لوست مونه وسي، دغسې ټول مسایل چې راټول شي بیا دی په بحران اخته کیږي. او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې کوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ګاردین ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې د زیاتوالي خبر ورکړی و. دې ورځپاڼې لیکلي چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو څخه د راټولو شویو احصایو پر بنسټ د 2021 کال له دوبي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان په یو پر درېیمې برخې ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کومه مشخصه احصایه نه ده وړاندې کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته د دې احصایو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په چارو کې د افغانستان د څانګې مسؤلې الیسن ډویډیان ګارډین ته ویلي داسې شرایط راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند پر ځای مرګ ته ترجیح ورکوي. هغې زیاته کړه افغانستان د رواني روغتیا له کړکیچ سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو د زیاتېدو له امله دا کړکیچ لا زیات شوی. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې بېلابېل لاملونه دي. د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالې اوګې یمیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال همدا چې په ښځو باندې په مسلسله توګه بندیزونه د دوی په اساسي حقونو باندې لګول کېږي او ترې نه اخیستل کېږي، لکه تحصیل، لکه کار، لکه په ټولنیزو چارو کې هغسې چې پخوا وي ونډه درلوده، او اوس هر ورځ ورځ تر بلې دغه کړۍ ور باندې تنګه کېږي، محدوده کېږي. فکر کوم چې همدا لاملونه دي چې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا شوي دي او زیاتر ځان وژنې زیاتې شوي دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مجبین احمدزی هم وایي له زده کړو د نجونو محرومیت او پر ښځو د کار کولو بندیز هم د ښځو او نجونو په ځان وژنه کې رول لري. نن د سپتمبر 10مه له ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 کال کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ټولنې لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په همکارۍ له ځان وژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د دې ورځې د نمانځلو موخه ستونزو ته پام اړول، د رواني ناروغیو په اړه د منفي چلند کمول یا استیګما، او د ادارو، حکومتونو او خلکو ترمنځ د دې په اړه چې ځان وژنه د مخنیوي وړ ده د پوهاوي لوړول دي.
او په دې ورستی برخه کې به بختیار ساحل ته ورسو چې د لوبو له میدانو خبر کې. ساحل صاحب، لکه چې بیا هم د هندو پاکستان کرکټ مسابقه او باران یوړه، که څنګه؟
همدغه سې ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، پاکستان ټاس وګټه، هند ته توپوهنه ورکړه، هند چټکه توپوهنه وکړه. په څلیرش اورونو کې شاوخوا 140 منډې وکړې، دوه لوبغاړي وسوځېدل، خو چټک او تیز ورخت دغه لوبه تر دې دمه ځنډولې ده. لا هم پریکړه نه ده شوې چې دغه لوبه به څه وخت پیل شي، خو باید وویل شي چې یوه اضافي ورځ هم ورکړل شوې ده، یعنی سبا هم کېدلی شي چې ورخت نه وي او د نن ورځې پاتې سیالي سبا ترسره شي. خو سبا دغسې نه ترسره کېږي چې د کوم ځای نه لوبه ودرېدلې وي، هماغه ځای نه پیل شي، بلکې پاکستان ته به هدف ټاکل کیږي او دغه پاکستان به هغه هدف پوره کوي. نو او به کتل شي چې نن د دغه لوبې په تړاو د لوبڅاران او مشرفي څه پریکړه.
بله ډیره زیاته مننه بختیار ساحل. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته اوریدئ شئ. زموږ خبرونې د ویب سایټ له طریقه هم تعقیبولی شئ.